سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو کولی شئ زموږ دا خبری مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او واورئ. پیل په خبرونه کوو. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت سر له نن څخه د خپلو ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوې لمبې کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر افغان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام سره تر هغه وروسته نیول شوې ده. په لمبې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلیل ګڼل شوي دي. یو یې د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، بل له دې سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلاف اوازې رد کړې دي. تېره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو د جولیا پارسي، ندا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. شده دی په وینا له ورته شرایطو سره مخامخ دي. بریمبن امیری تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کیږي او دا د ډار یو یا هم جبل کلتور حاکم دی، طالبان دا ادا نشي کولی چې د افغانانو ژوند بهتره شوی دی. د ښځو د خودجوشه حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا پارسي او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ول شوي دي ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلې په 28مه نېټه په کابل کې نیول شوي وو. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متي الله ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کابل کې د کاش پر خونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي دوی د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو او اغېزمنو شوو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یونما تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي تېر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي وو چې ډېری یې هزاره ښځې او نجونې وې. تېر کال د تل یا میزان پر 8مه په داسې حال کې چې په کاش خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښت تیاس موینه روانه و انتحاری حمله وشوه. د دې پیخي د قربانیانو د کورنۍ وغړو ویلي طالبانو تر اوسه د هغې پیخي په اړه د شوو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د داعش ډلې د کاش پر خونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې د برید د داعش کار و. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دغې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یوه اعتراضیه لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي، پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغې بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالیږلی اعتراض کوي اون کو د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي دي را خوشی کړي. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو او مشرانو ناسمې قضیې درج کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو او ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشت پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي دي او د دوی خبره دا لاریونونه او اعتراضونه د لړۍ به دوام ولري. او د ترکیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې یو ځانمرګ بریدګر په پلازمین انقره کې خپل منفجره وسیله چودولې او دوه پولیس افسران یې ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي دغه چاودنه نن پر ځایي وخت سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې شوې ده. یرلیکا ویلي دي چې دویم تورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. د حمله څو ساعته مخکې تر دې وشو چې په پام کې وه د ترکیې پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دي ویل شوي، خو تر دې مخکې د داعش ډلې تر څنګ کردانو او افراطي ښي اړخو ډلو په ترکیې کې د ډول حملې کړي دي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې با په خبرونه کې را سره واوري چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د چوند د دلایل څه دي او هلته به هغه افغان کډوال چې اوسمهال په هند کې میشتي د دوی پاره ژوند به څومره منفي اغېز وکړي، وړاندې به په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو خبرې او اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې اوسمهال په هند کې دوی میشتي. کراچۍ ته به ورشو چې هلته میشت افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني پولیس یې ځوروي او د دغې زورونې په وجه باندې په ژوند کې تغییرات راغلي دي. دا شده تغییرات څه ډول دي وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه نګورو کاراباخ سیمې ته به هم ورشو چې اوس هلته ملګرو ملتونو یو هیئت لیږلی، دا هیئت د څه لپاره ورغلی دی، د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تیر شپه په ویلمې کې دا فیصله نه هلي کوونکې بللې او مهم لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټوالی یاد کړی دی. ورزو لیمې سپیشل تلې مجانې تاسو ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایي چې په دغې لیمې کې چې د افغانستان سفارت په هند کې خبره کړې ده، نور د دغې سفارت د بندیدو علتونه یې څه یاد کړی دي؟
مننه فریده جان، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په نوی ډیلی کې د افغانستان د 2023 د اکتوبر له لومړۍ نیټې وروسته هند ته د ماموریت تر سپارلو پورې افغانانو ته په بیړني حالت کې د قونسلي خدماتو په استثنا د خپلو ورځنیو چارو د بندولو اعلان کړی دی. سفارت تیر شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس باندې خبره کړې ده، د پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، ناهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بللې ده. په اعلامیه کې دا نه دی راغلی چې هند حکومت ته د سفارت کل سپارل کیږي. د سفارت د تړل کېدو لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشټوالی په توګه بولي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبان حکومت په دې اړه څه ویلي دي، خو اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشټوالی هم د دې پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوي دي. په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د یادونه هم شوي ده چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي، او دوی په نوي ډیلی کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ د زړولو باندې هم ټینګار کړی دی، خو بل خوا بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د دوام خبرداری ورکړی دی. خو په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او دیو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیوله، خو ځواب یې نه کړ. د ویلو د چیلې دی وړاندې هم د کال د روان کال په می میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په ازادي راډیو په دې اړه اسناد ترلاسه کړل. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس چې په نوی ډیلی کې د نوی شارج دافیر په توګه ګمارلای دی، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. لا معلومه نه ده چې د حکومت د هند حکومت به د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو لکه چې طالبان واک ته رسیدلی سره له دې چې محدود شمیر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا اوسنی رژیم چا هم په رسمیت نه دی پیژندلی. فریده جانې،
ډیره زیاته مننه لیما سپیشلی و چې په هند کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړ. په دې اړه به چې دا اقدام په څه معنا دی، هغه افغانان چې هلته میشتې دوی ته به څومره ستونزې راولاړې کړي، مخکې دې نشو تحلیل واخلو. ورزو د هغو افغانانو ستونزې در سره شریکوو چې موږ ته خپل غږونه رالیږلې دي او شکایت یې کړی دی که چېرې دا سفارت ورځنۍ چارې وتړل شي دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي.
ما ارزویم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کې په هندستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړی ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بش کې مشکلاتو پیښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اعلی مشکل بشول. اوس فعلاً موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډیر خفه دي او ډیر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دا په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کې نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تمدیدوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستې نو څنګه څوک کولای شي چې خپل اسناد تاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات تاسو. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نور زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ د خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یوه افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خوشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، یعنی زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
په هند کې د میشت افغان کډوالو غږونه مو واوریدل چې دوی شکایت کوي چې د دوی په خبره اوس مهال دوی په هند کې به سر پوښ شوي دي او هیڅوک داسې نشته چې د دوی نمائندګي وکړي. په همدې موضوع به تم شو وربشو د سیاسي چارو شنونکو کې قریب رحمان شاب ته. شاب صاحب، تاسو هم ستړي مو شي، بخیر راغلی. په پیل کې کراته دا وایي چې مامونزي صاحب ویلي دي چې دوی سفارت د هند لخوا چې دا باید کافي مرسته ورسره شوی وي یا ډیپلوماټیک ملاتړ شوی وي هغه ملاتړ ونه شو او همدارنګ د سرچینو د کمښت موضوع یاد کړي، د نور عوامل هم یاد کړي چې دوی سفارت تړلې دي. په ټوله کې دغه اقدام چې په هین کې افغان سفارت تړل کیږي په څه معنا ده؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې بحث دا دی چې کله په 2018 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط شو، د ډیرو هیوادونو په څیر هند هم د دې ماموریت په اړه چې د افغانستان په ډیلی کې یا په نورو ښارونو کې وو خپل نظریات او پوښتنې درلودې. له دې سره هم مهال هند یو کار پیل کړ، هغه دا و چې له هر کنسلګری او هر ډیپلوماټیک ادرس سره دوی جلا جلا اړیکې وپاللې. نن که تاسو دغه اعلامیه هم وګورئ، دوه کنسلګری ویلي چې موږ خپلو خدماتو ته ادامه ورکوو. د دې معنا دا ده چې هند په فردي شکل باندې له دوه کنسلګریو سره کار کوي او له سفارت سره یې اړیکې نه ساتلې. بله خبره دا ده چې هغه ډیپلوماټیک عرف او قوانین چې په نړۍ کې موجود دي، د یو سفارت په دغه ډول تړل کېدل هغې سره تر ډېره اړخ نه لګوي. دا تر ټولو هغه بد حالت دی چې یو څوک د خپل هېواد استازولي کوربه هېواد ته د یوه نظام د نشتوالي له امله سپاري. حد اقل د هند مسؤلیت دا و چې یو وضاحت رامنځته کړي، دا سفارت یې که اوسنیو واکمنانو ته هم سپارلی هغه د دوی خپل خوخه ولې په دې شکل په ګونګ شکل باندې دغه ادرس تړل کېدل. دا هغه شعارونه چې د افغانستان او هند دوستی ده او د افغانستان او هند ستراتیژیک تړونه وړي کېدی دا ټول تر پښتنې لاندې راولي.
بل خبره صاحب هندي رسنیو تیر ورځ راپور ورکړی و چې دغه سفارت د تړل کېدو علت دا دی چې چارواکي امریکا او نور اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. دغه ډول خبرې او دغه ډول څرګندونې بیا په ټوله کې د یو هیواد پخوانیو چارواکو څومره منفي اغیز درلودلی شي؟
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د ګڼو سفارتونو هغه ځانګړي ډول چې په اسیایي هیوادونو کې دي غړي ډیپلوماټان او سفیران هڅه کوي چې اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته ووځي، په دې کې شک نشته او په همدا راپورونه نشر شوي. ولې اصل بحث دا دی چې د هند پالیسي د افغانستان په اړه داده چې دوی په مجموع کې له حاکم نظام سره همیشه کار کوي او دوی په ټول د تاریخ کې افغانستان په سختي شیبو کې یوازې پرېښودی دی. که تاسو د سردار محمد داود خان د کودتا نه راوروسته دغه محاسبه وکړئ، ته د جمهوریت تر سقوط پورې هند هیڅکله د افغانستان ستراتیژیک دوست نه دی او دا یوازې شعاري خبرې دي. له شک پرته ځینې مسایل یې هغه د خلکو د شرم یا هم د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه له افغانانو سره مرسته کړې، په هغه کې یو د سلما بند د یوې ستراتیژیک پروژې په توګه یادولی شو. تاسو وګورئ د کابل په شاوخوا کې دغه بندونو د تمویل بودیجه چې دوی کلونه وړاندې ژمنه کړې وه د جمهوریت پر مهال هغه یې ونه کړل. نو دلته افغانانو ته یو مسؤلیت راځي کېږي، هغه دا دی چې د دغسې حالتونو د تکرار لپاره یا د مخنیوي لپاره یې باید اقدامات ترسره شي او
پخپله مطرح کوم په بخښنې سره. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی د هند حکومت په شمول باندې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، او کله چې په یو بل هیواد کې سفارت خلاص دی ولته یو سیاسي نمائندګي وي نو دغه حکومت نمائندګي کې ساسي پان باندې کې چې د هند حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل ونه پیژني د سفارت خلاصون په څه معنی دی بیا؟ نو
د سفارت معنا په یو هیواد کې دغه هیواد ملکیت او بشپړ استازولي ده. دا چې په افغانستان کې اوس یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت وپېژني هغه نشته او یو ډیفاکټو سټیټ هلته حاکمیت کوي، دا بیل بحث دی او دا یو ګونګ حالت دی چې نور هیوادونه کوم چلند د افغانستان له سفارتونو سره کوي. کولای شوای هند همدغسې چلند وکړي یا حداقل دغه سفارت اوسنیو واکمنانو ته وسپاري په مستقیم شکل باندې. ولې په بشپړ ډول باندې د دې سفارت تړل د پښتنې وړ مسله ده؟ زما ګومان دا دی چې ښایي دغه سفارت په تدریجي شکل باندې اوسنیو حاکمانو ته وسپارل شي، ځکه هند په منطقه کې خپلې ګټې او اهداف لري او د هغو د تعقیب لپاره په هر څوک چې په افغانستان کې واکمني له هغوی سره اړیکو ته ضرورت لري. خو دغه مشترک فصل پیدا کول د طالبانو لپاره ډېر مهم بحث دی چې یو مشترک ټکی پیدا شي او د غیر پر بنا باندې د افغانستان سفارت بیا د ډیپلوماټیکو عرفونو او د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پر بنا باندې چې په نړۍ کې موجود دي خلاص شي. بله مسله دا ده چې د 1950 کال د ویانا د کنوانسیون په رڼا کې هغه څه چې هند اوس ترسره کوي ډېر معقول نه برېښي، ځکه د سفارت د کارکوونکو خوندیتوب، د سفارت د اموالو خوندیتوب دا هلته تضمین نه دي. حداقل دا خلک هلته د ډیپلوماټانو په توګه وو، یعنې زموږ دا نه لورېږي چې یو افغان دی په یو بل هیواد کې بې عزته شي. هغه هند همدغه کار کوي، ولو که د افغان د جمهوریت استازی و، ولو که د طالبانو استازی او یا د بل هر چا استازی، اما من هیڅ د یو افغان هلته د هغه بودن او د ډیپلوماټ په جامه کې د هغې شتون دا باید تعریف شوي اصولو ته درناوی وشي او دا باید له هند څخه د افغانانو د پوښتنې وړ یوه مسله وي. نو بناء
که په دې اړه یې راته وایي، اوس چې دا سفارت تړل کېږي، که څه هم ځینو اورېدونکو موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړې وي، په ټوله کې د سفارت تړل او هلته د سیاسي نمایندګۍ نه درلودل یا د حکومت په رسمیت نه پیژندل څومره دغه هیواد اتباع په هند کې له ستونزو سره مخ کولای شي؟ اوس هلته افغانان شته دي، دوی ویزې نه لري، یا هغوی چې تحصیلي بورسې اخیستې وي نه دي تللي، د دوی ستونزې به بل اخر څوک حلوي؟
اول بحث خو دا دی چې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریتونه په ټوله نړۍ کې اوس ډیپلوماتیک خدمات نه ارزه کوي، بلکې یوازې قونسلي خدمات د ډیپلوماتیک اصولو تر چتر لاندې وړاندې کوي. او تاسو که د افغانستان کې د هند د افغانستان د پخواني سفیر خبرې مومنجي صاحب خبرې اورېدلې، هغه ویل چې قونسلي خدماتو په استثناء. نو بنا اندلته په دې ماموریت کې ډېر غټ توپیر نشته. قونسلي خدمات پر رواني د افغانانو د ویزې مسله او د پاسپورتونو د تمدید مسله یا د محصلینو مسله دا په هغه شکل ستر وسه روانه و روانه وي. ولې بحث دا دی چې هند تر اوسه له دغې پروسې سره څه ډول چلند کوو، داسې یو متقابل چلند موجود و کنه؟ هندوان په افغانستان کې کوم رول لري؟ آیا که یو هندو د افغانستان د ویزې لپاره درخواست ورکوي هغه منل کیږي کنه؟ او که په مقابل کې بیا یو افغان درخواست کوي دا منل کیږي او کنه؟ نو بناء د کنسولي خدمات د تیر په څیر زه فکر کوم چې فعاله وي، او ځکه به فعاله وي چې د افغانستان اکثره کنسولي ادارې د جمهوریت نه پاتې دي، هغوی د خپلو عایداتي منابعو له لاسه ورکول نه غواړي، او تر ډیره دغه مسله یو ډول ناپاکه او حتی په ځینو مسایلو کې د فساد شک کیږي. دا د افغانستان د پخواني جمهوریت د کنسولګریو لپاره یو عایداتي سرچینه ده، د ویزو تمدید او د پاسپورتونو تمدید، او هغه کسان چې پخوا هلته پاتې دي هغوی په دې برخه کې د شفافیت په اړه باندې هم ځواب ویونکي نه دي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و چې په هند کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او دا چې دغه ډیپلوماټیک برخورد د افغانانو او هغوی چې په هند کې د افغانانو استازولي یې کوله څه ډول یو برخورد دی، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی او ندا پروانی د ژره تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه چوسیات راکړي.
په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری وایي په داسې حال کې چې په خبره د افغانستان نیمه نفوس د حذفېدو په حال کې دی او د ویرې او ځپلو فرهنګ روان دی، طالبان دا نه شي کولی چې د افغانانو ژوند ښه شوی. رینا میری د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د دې مطلب په لیکلو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره جولیا پارسی، ندا پروانی او نور چې د دې په ټکو له ورته بې عدالتیو سره مخ دي خوشي کړي. ندا پروانی چې د موترسو ښځو د خودجوش خوځښت غړی او د ښځو د حقونو فعاله ده، د سپتمبر په 19 له خپل میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی له زوی سره د سپتمبر په 20 نیټه د طالبانو لخوا ونیول شو چې د یاد خوځښت د اداو پر بنسټ تر اوسه ورڅخه کوم خبر نشته. په دې اړه تر اوسه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي او موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي څخه پوښتنه وکړو خو بریالي نه شو. د مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو نیول کېدو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو حکومت باید خپل سری نیونې پای ته ورسوي. یونما زیاته کړې وه چې د هغو کسانو نیول چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي د اندېښنې وړ او د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو خلاف کار دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو څخه وغوښتل چې د بشري حقونو له بنسټونو دې وغواړي چې ندا پروانی او جولیا پارسی د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په جرمني کې د ښځو د حقونو د فعالې تمنا پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو د تعصب د خیمې اعتراض درېمه ورځ ده. د دوی ټینګار د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پېژندلو باندې دی. اغلې پریانی چې تر دې مخکې د سپتمبر پر 12 خپل د نه خوړلو 12 ورځنی صفای تر سوالی و موږ سره په خبرو کې وویل چې له خپلو هغو همکارانو سره چې تر دې مخکې هم د نه خوړو اعتصاب کې ورسره ول خپل دغه اعتصاب ته به تر نامعلوم وخته دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه موږ سره په خبرو کې وویل چې د دوی غوښتنې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پېژندلو په ګډون طالبانو ته د مالي او سیاسي ملاتړ درول او د بندیانو خوشي کول دي. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان د دوی د حکومتولۍ په بڼه د انتقاد کولو له امله نیولي بندیانو شکنجه کړي دي. دا مهال د ښځو د حقونو دوه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د زده کړې د برخې فعال مطیع الله ویسا چې د کورنۍ په خبره یې قضیې له شپږو میاشتو وروسته د طالبانو حکومت محکمې ته استول شوی، خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی او نور د طالبانو په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د بشري ښځو نجونو د حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری د غوښتنې په اړه باندې چویلیو طالبان باید ندا پروانی او جولیا پارسی را خوشي کړي، موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو ګاونډي پاکستان ته چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې د هغوی ژوند ډېر اغېزمن شوی دی، ځکه چې دوی وایي د قانوني اسنادو د درلودو باوجود پولیس نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو انیسیار وایي په پاکستان کې 44 لک رجسټر او شاوخوا همدومره شمیر کې غیر رجسټر افغان کډوال ژوند کوي چې څه باندې 65,000 یې په سند صوبه کې دي. خو اوس دا کډوال وایي ډیر ناهیلي شوي او له کوره هم نشي وتلې ځکه چې پولیس یې نیسي.
مجبوري کې لی بیټه آسان کیسه ودا سر
دا مجبوری له وجې ناست یو آسان چرته ده د ویرې له وجې بهر ته نشو تللی. یقین وکړه چې د ویرې د لاسه له کوره بازار پورې هم نشو تللی. سو وکړو له مجبوری په کور ناست یو ګینې په کور سو کې ناستې شي
ته غره مجبوری کې لیه بیٹا و کون بیٹا.
په کراچۍ کې د شلکلنی وحیدی چې پر کوم ورځ واده وو نو پر هغه ورځ د هغه چنغول پولیسو بنولو. نو موري خپلوانو د سپتمبر په 28مه اف پی خبري اجانس ته ویل دوی شکلن فیض الرحمن چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل پولیسو ځکه ونیولو چې هغه افغان وو. فیض الرحمن یو له هغو سلګونو افغان کډوالو دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو نیولې دي.
په تیرستو کې چې د 9 سپتمبر نه وروسته کوم کمپین پیل شوی او اوس مهال چې دوی کوم افغان کډوال نیولې دي نو هغه کې تر 80% پورې رېجستره کډوال دي. لدې مخکې ماده کې سونه کړي خو هغه وخت په بیا دا وا چې 10% به رېجستره کډوالو او 80% به غیر رېجسترو.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو چارواکي وایي چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د پاکستاني ځواکونو او طالب سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وشي نو پاکستان حکومت د افغان کډوالو نیول او زورول پیل کړي.
بارډر مې اگر کوئی واقعا هو
په سرحدي سیمو کې چې کله سو واقعا وشي نو دا خلک بیا همدا کوي چې په کراچۍ کې د افغانانو خلاف کاروایانه پیل کړي. افغانان تنګوي هغوی نیسي نو دا د مسلې حل نه دی. کله پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله کې سپیخه وشي نو هغه د خبرو د لارې حوارول پکار دي او دا افغانان له مشکلاتو سره مخ کول نو زو هم چې دا د انساني عمل خلاف
بلکې ته انسانيت کې عمل کې خلاف.
بلخوا بیا پاکستانی پولیس وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
ریسنتلی وی هاف پلانډ ټو ټیک
ا په دا ورستوي کې موږ د ټولو غیر قانوني کډوالو خلاف د لوی ګام پورته کولو پلان جوړ کړی دی او د دې تر شا وجوهات دي. یو وجه دا ده چې د کراچۍ په کوڅو کې جرمونه کیږي. دا غراز د غیر قانوني کډوالو له وجې د نشي توکو کاروبار کیږي. دا ډول د وسلو قاچاق هم کیږي. موږ د ترګری لستون سره هم مخامخ یو.
And we have also the problem of terrorism.
بلخوا افغان کډوال دغه تورونه ردوی او لمشال دوی سره په خبرو کې ویلي چې پولیس له دوی پیسې اخلي. په کراچۍ کې مېشت افغان کډوال وایي له افغانستان یې خپل سرمایه راوړي او د کلونو رئیس یې دلته د خار د لارو او کوسو جوړولو ټیکی اخلي. د کپلو خرڅولو دوکانونه او هوټلونه لري او د خلکو کورونه جوړوي او څوکیداري یې کوي.
وسه هم مرزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل چې ساحل ته چې موږ د سپورت لګر خبر کړی او پم دې سره موږ د مجلم پایتر سیک
د چین د هانجو په اسیایي سیالیو کې د افغانستان د وشو لوبغاړي سلطان حسین بایقرا څلورم افغان شو چې د برونزو مډال ګټي. تر هغه وړاندې د وشو او تکواندو سیالیو په برخه کې درې نورو افغان لوبغاړو هم د برونزو مډالونه ګټلي وو. دغه راز باید وویل شي چې په یادو سیالیو کې د افغانستان د خزینه والیبال ملي لوبډلې خپله لومړۍ سیالي قزاقستان ته بایللې ده او پاتې دوه نورې سیالۍ لا پاتې دي چې یوه لوبه به یې نن ترسره کیږي او بله لوبه به یې سبا ته وي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به هم د چین په آسیایي سیالیو کې خپلې لوبې ترسره کوي چې لومړنۍ لوبه یې په منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو کې ده او دغه سیالي به د رپورټونو له مخې خای د سریلانکا هیواد پر وړاندې ترسره شي. خو تر دې دمه د دې سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په رسمي ډول څه نه دی ویلي چې د افغانستان د الف لوبډله به د چین په آسیایي سیالیو کې د کوم هیواد پر وړاندې سیالي ترسره کوي. بل لور ته د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوام په تمریناتي سیالیو په لوبو کې وخت